سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مازیګر څلور بجې تاسو اوس مخه کلا زادي رادیو نه څلور ساعته اوریدل شي دا سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لندو سپوندو نس یو شپږ مترو او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپا د لښپګ نوي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل شوې ده د ملګر ملتونو امنیت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګر ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه د ماموریت غزولو په اړه غونډه وکړي د ملګر ملتونو د سرمنشي مرستیال ویانت فرحان حق په دې باب تیر شپه ازادي راډیو ته ویل تمه ده د غونډه نن جوړ شي په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یو نامه د ماموریت پر دوام د یوې پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي له دې سره بیره په افغانستان کې د یو نامه ماموریت د 2015 کال د مارچ 13 نیټې پورې وغځول شي د طالبانو د کډوالو رسنیدونکو چارو وزارت له ایران څخه تر زورو د ډیرو افغانانو د ستنیدو خبر ورکړی دی د دغه وزارت پرون پر خپل ایکسپان شبکې لیکلي دي چې دغه یو زورو 250 افغانان یا خپل خوخه یا هم په جبري ډول له ایران څخه هیواد ته راستنه شوې دي ول شوي له دغه شمیر کسانو 309 اړبل شوي چې د اړوند مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ور وپیژندل شي د ایران تر څنګه له پاکستان څخه هم د بیا اسنادو افغانانو د ډلې اخراج لړۍ د نومبر میاشتې له نمړیو چټکه شوې او تر اوسه په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته راستانه شوې دي افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست وروستی مقام خپل کړی دی دا په دې معنی ده چې افغانستان د نړۍ تر ټولو غمجن هیواد پیژندل شوی چې خلک یې د نورو هیوادونو پرتله لږ خوشاله دي په دې فهرست کې فنلند بیا د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد په توګه د فهرست په سر کې ځای نیولی دا اووم کال دی چې فنلند د نړۍ د خوشاله هیوادونو د فهرست په سر کې راځي دا یادولو ده چې دا دریم ځل دی چې افغانستان په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو د غمجنو هیوادونو په سر کې راځي فنلند د اروپا په شمال کې پروت دی چې لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي او لوړه ټولنیزه سوکالي لري د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روان میلادي کال د ماشومان د ګوزانډیا پولیو د نمړۍ مثبتې پیښې د ثبت خبر ورکړ شوې دي د پاکستان د پولیو ضد پروګرام مشر ډاکټر شهزاد بیک نن جمعه ویلي د ګوزانډا مثبت مورد په یوه دیرشمه میاشتې ماشوم کې ثبت شوې دي د پدې باندې دوه کلونو کې په بلوچستان ایالت کې د ګوزانډ نمړۍ مثبته پیښه ده په پاکستان کې په 2019 کال کې د ګوزانډیا پولیو یو سلو وڅلوي مثبت پیښې ثبت شوی خو تیر کال شمیر یوازې شپږ تر کم شو له دې سره هیله پیدا شوه چې د ماشومانو دغه ناروغي ختم شي افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو له هم پکې ختم شوی نه ده د فلسطینیانو توندلارې ډلې حماس پرون پنځشنبه ویلي چې منځګړو ته یې د اوربند یوې موافقې هر اړخیز پلان سپارلی دی د دې ډلې په وینا دغه پلان په غزې تړانګه کې د اسرایلو د تهاجم د بندولو د بشري مرستو برابرولو او په غزه کې خپلو کورونو ته د بې ځایه شوو د ستنېدو غوښتنه کوي حماس ډله وایي په پلان کې د فلسطینیانو له قلمروه د اسرایلي ځواکونو د وتلو غوښتنه هم کړې ده له اونیو راهیسې د قطر او مصر په منځګړتوب په غزه کې د اوربند پر موافقې د سلا کېدو هڅې روانې دي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي حماس ډلې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی په پلان کې د یرغمل شو او بندیانو تبادلې موضوع هم شامل ده د حماس رول کې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر له ومې راهیسې د غزې په جګړه کې له 1.5 ډیر فلسطینیان وژل شوي او تر 3000 نور ټپیان شوي هغه شمیرې چې خپلواکو سرچینو تایید کړي نه دي او په روسیه کې د ولسمشرۍ په ټاکنو کې چې 3 ورځې به دوام کوي خلکو رای ورکول پیل کړل اټکل کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دغه ټاکنې په اسانۍ وکړي ټیو خپل وکمنې ته د شپږنورو کلونو لپاره دوام ورکړي په داسې حال کې چې پروسی کې پر سیاسي مخالفانو خپلواک رسنۍ او سخت محدودیتونه لګول شوی چې د سیاسي مخالفانو د پوتین په وړاندې په دغه ټاکنو کې له کاندیداتوري راګرځول شوی دي د لکل چې روسیې د 2022 کال په فبرورۍ میاشت کې پر اوکرين بشپړ يرغل پیل کړ نمرای وارد چې په روسیې کې لوی ټاکنې کې ول شوې دي چې دا ټاکنې به آزاد او عادلانه نه وي خبرونه مو واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالبه واوریدل شي چې نن ملګری ملتونه په افغانستان کې د خپل ماموریت د پاتې کېدو په اړه باندې غونډه کوي. د دې غونډې وروستي جزئیات به درکړو. همدارنګه په دې اړه چې د تورخم دروازه بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیستل شوې ده، خو دا چې څوک پرې تګ راتګ کولی شي او هلته هغه کسان چې پاکستان ته د وختو په تمه دي له کوم ستونزو سره مخ دي، په دې اړه وړاندې درته جزئیات لرو. همدارنګه کندهار ته هم ورځو چې خلک شکایت کوي چې حاصلات خراب دي.
موږ مشکل د اوبو لرو، اوبو مشکل مو دا دی چې دا پیاز مو خیژ نه، دلته برمې کار نه کوي.
همدارنګه په پاکستان کې چې سه کال پکې نوملی د پولیو پیښه ثبت شوې، په دې اړه هم وروستي جزئیات درکړو. ساس په پیغامونو کې واورو.
په دې مبارکې روژې کې ولې د دکاندارانو دونه ګران شی ورکوي؟ که غوړي، که بوري، که پلمېټي، هر شی دغه سې حساب کړه، ګرانې ورفوار مخ په لوړې دي.
نور مطالب هم شته. ملتیا مبارک.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشه. په دې خبري خبرونه کې مو ز فريد سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبالښت قربان يو. د ملګرو ملتونو امنيت شورا نن جمعه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سياسي استازولۍ یو نامه د ماموریت غزولو پاړه غونډه کوي. د ملګرو ملتونو ماموریت د سرمنشي منستيال ویانت فرحان حق هم تیر شپه د رادیو ته د خبره کړې ده. ورزو تفصيل اکرام الله اکرام نه پدې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما ماموریت د روانې مارچ میاشتې په 18مه یعنی دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي. ټاکل شوی دغه ماموریت د غزولو په اړه نن د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډه وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان مرستیال فرحان حق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تمالرو د جمعې په ورځ چې د مارچ میاشتې 15مه کېږي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو غونډه ولرو.
په دې غونډه کې به د امنیت شورا غړي هیوادونه په افغانستان کې د یو بل کال لپاره د یوناما د ماموریت په دوام د یو پریکړه لیک مسودې ته رای ورکړي. له دې سره به په افغانستان کې د یوناما ماموریت د 2015 کال د مارچ تر 18مې غزول کیږي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو د دې شورا د مارچ د 18مې په غونډه کې د یوناما د ماموریت د غزول ملاتړ کړی وو. یوناما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د 2002 کال د مارچ په 28مې په فعالیت پیل وکړ چې فعالیت هر کال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو درایو پر بنسټ غزول کیږي. تیر کال د امنیت شورا په 15 موافق رايو سره په افغانستان کې د یوناما ماموریت غزول او که څه هم د یوناما د ماموریت غزول په اړه تازه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ازادي رادیو پښتنې جواب نه کړی، خو تیر کال د یوناما د ماموریت غزول په اړه د امنیت شورا د پریکړې هرکلی کړو. خو دوی دا ادعا هم لري چې د یوناما فعالیتونه د امریکا له سیاستونو اغیزمن دي او د ماموریت باید په خپلو پریکړو کې خپلواک وي. د طالبانو حکومت د غشان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي لټاکلو سره هم مخالفت کړي. هغه چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيريش د امنیت د شورا د 21 پریکړه لیک لمخې د افغانستان لپاره وټاکي. که څوم د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان سټیفن دوجارک 13 خبر اعلان ته وویل چې عمومي منشي لا هم د ځانګړي استازي د ټاکلو پر سلا مشورې کوي، خو طالبانو یوه لمخه مخالفت کړې. ویلي دي چې د یوناما په موجودیت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا نشته او که ملګري ملتونه داسې اقدام وکړي دوی به ورسره همکاري ونه کړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. افغانستان کې پاتې کېدو د تورخم دروازه د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شو. ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي کوم کسان چې د سرطان ناروغي ولري اوس کولی شي د روغتیا کمیسیون د شپږ میاشتنی کارت په درلودلو سره پرته له ویزې په دې لارې تګ راتګ وکړي. تفصیل څنګه کارنورو؟
د تورخم دروازه له څلور ورځو تړل کېدو وروسته د سرطاني ناروغانو پر مخ پرانیستل شو. د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس د پنځشنبه په ورځ ننګرهار کې د طالبان حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعات او امیر صدیق الله قریشي یو ویډیو خپره کړې چې پکې ویل شوی د لاره د طالبان او پاکستانی چارواکو ترمنځ د خبرو اترو وروسته د پنځشنبه په ورځ د ناروغانو پر مخ پرانیستل شو.
ټول هغه ناروغان چې هغه کینسر یا سرطان ناروغي ولري او په ننګرهار کې د ځانګړي کمیسیون شپږ میاشتنی کارتونه ولري کولای شي چې دوی پښتونخوا ته د تداوی په موخه سفر وکړي. اب هغه ناروغان چې هغوی په داسې نه علاج امراضو باندې اخته وي هغوی کولای شي ننګرهار کې د صحت ځانګړي کمیسیون ته مراجعه وکړي تر څو پورې دوی له دغه ځای نه ځانګړی ریپر شیټ یا خط ترلاسه کړي او لاغې نروسه پښتونخوا ته لاړ.
د کابل اوسیدونکو مریم چې د کولمو په سرطان اخته ده او په پاکستان کې تر درملنې لاندې ده ازادي راډیو ته وویل.
موږ چې خبر شو چې لاره بنده ده ډېره خپه شوم، ځکه دومره پیسې پیدا کړم چې درملنه مې وکړم که ویزه پرې واخلم. اوس مې چې واورېده دا لاره له ویزې پرته د سرطاني ناروغانو پر مخ خلاصه شوې، دا ډېر ښه کار شوی چې زه ولاړه شم او درملنې ته مې دوام ورکړم.
نوموړی دا کوي چې له قانوني لارې د پاکستان ویزې ترلاسه کول ډیر وخت نیسي او په تور بازار کې به یا له شپږ سوه تر یو زرو پنځه سوه ډالرو پورې رسیږي چې له اقتصادي پلوه یې د ترلاسه کولو توان نه لري. په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تېرې یکشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت لخوا له ویزې پرته د ناروغانو پر مخ د تورخم دروازې د تړلو خبر ورکړی و. له دې خبر وروسته یو شمېر ناروغانو او د هغوی کورنیو ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه او د طالبانو او د پاکستان له حکومت یې غوښتي وه چې دغه ستونزه ژر تر ژره هواره کړي. تر دې مخکې به ناروغان په ځانګړي ډول د سرطان ناروغان په ننګرهار ولایت کې د توکان پاچې په اخیستلو سره به له ویزې او پاسپورټ پرته پاکستان ته تلل او د خپلې ناروغۍ درملنه به یې کوله. په افغانستان کې د سرطان ناروغانو لپاره د روغتیا اسانتیاو د نشتوالي له امله ډیری کسان د درملنې لپاره د پاکستان او هند په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تلل، خو د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته اوس مهال ډېر شمېر یې د درملنې لپاره پاکستان ته ځي، ځکه هند په افغانستان کې د نظام د بدلون راهیسې افغانانو ته د ویزو ورکول بند کړي دي. د یادونې ده دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان حکومت د تورخم دروازه له ویزې پرته ناروغانو پر مخ تړلې. له دې وړاندې هم دا اقدام کړی چې تر خبرو وروسته یې خپله پرېکړه بېرته اخیستې ده.
د افغانستان په اړه نور مطالعه په هم درته لرو، خو اوس ورځو ګاونډي پاکستان ته. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې په یوه دیرش میاشتني ماشوم کې د ګوزانډیا پولیو مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا په تیرو څو باندې دوو کلونو کې لومړی وار دی چې د پاکستان په دغه ایالت کې د ګوزانډیا یوه مثبته پیښه ثبت کیږي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د ګوزانډ ناروغي نه ده ختمه شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان چارواکي وایي د ګوزن د مثبته پیښه د بلوچستان ایالت په ډیره بوکټي ښار کې ثبت شوې ده. د پاکستان د روغتیایي چارو ملي مرکز پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویلي چې ګوزن وهلی ماشوم فالج شوی دی. ډیره بوکټي د بلوچستان ایالت له مرکز کوټې شاوخوا 360 کیلومتره لري جنوب ختیځ لوري ته پروت ښار دی. تبداسل کده چې د فبروري میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د پاکستان په بلوچستان، سند او خیبر پښتونخوا کې او د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیل شو چې د مارچ میاشتې تر پایله روان وو. په پاکستان کې د پولیو د ختمولو پروګرام مشر ډاکټر شاهزاد بیگ ویلي چې په ډیره بوکټي کې د پولیو د وایرس د موندل کېدو لامل معلوموي. د پاکستان چارواکو د 2023 میلادي کال د دسمبر په پای کې د خیبر پښتونخوا د پېښور، د بلوچستان د چمن او د سند د کراچۍ د کیماړی او حیدرآباد په ناولیو یا ناپاکو اوبو کې د ګوزن د وایرس د نمونو د موندلو خبر ورکړی وو. روغتیا پالان وایي چې پولیو یا ګوزن یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی سي چې ماشوم ورڅخه وژغوري. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم د پولیو وایرس پکې ختم شوی نه دی. په پاکستان کې تیر کال د ګوزن شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ورڅخه یې څلور ماشومان د خیبر پښتونخوا او دوه د سند اوسیدونکي ول. په افغانستان کې هم تیر کال شپږ ماشومان ګوزن وهلي وو چې ټول د ننګرهار ولایت اوسیدونکي وو، خو سږ کال تر اوسه په افغانستان کې کومه مثبته پیښه ثبت شوې نه ده.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
اوس به هم د هیواد په ختیځ کې کونړ ته ورشو. د کونړ مرکز سدآباد کې د یو شمېر سړکونو د بیرغولو چارې پیل شوې چې په نږدې ورځو کې به بشپړ شي. په یادو لنډو سړکونو کې د امیر اختیار ریاست او نور سړکونه هم شامل دي. ورزو تفصیل لسیمه په دې راپور کې ورو.
په کونړ کې د خاروالي مسولین وای په سدآباد کې د یو شمیر تخریب شوو لنډو سړکونو د ترمیم چارې پیل کړې دي. په یاد خاروالي کې د تخنیکی او مسلکی برخې مشر انجینر احسان الله امید د نوو پیل شوو کارونو په اړه وویل
چې په سدآباد ښار کې 1500 متره په طول باندې او د 1 متره او 90 سانتي په عرض باندې د سړک چارې په اساسي توګه باندې پیل شولې.
هغه وایي دغه سړکونه د ښاروالۍ په داخلي بودیجه چې څه باندې 6 میلیون افغانۍ کېږي بیا رغول کېږي او په راتلونکي کې پلان لري چې د سدآباد نور سرکونه هم ترمیم کړي. ځای وسیدونکو هټیوال وای یاد سرکونه زیات کندو کپر شوی وو د بو ډنډونه به پکې ولاړو چې د موټرو د تک پر مهال به هټیوال په لارتلونکو خلک او موټر چلوونکو ستونزو سره مخ وو. اوس چې د ترمیم چارې پیل شوی پرې خوختي خو غوښتنه یې ده چې کوم سرکونه پاتې دي هغه هم باید ترمیم شي. د اسنافو ټولنې مشر حاجی سید عظیم آزادی رادیو ته ویل
ستامه مخه تزمنګه د سرک ډیر زیات خراب شوی وو او مریضانو ته او عوام خلکو ته تګ را تک ډیر سپینځ درلودل. لله الحمد هغه الله په فضل سره دا غی کار او په نږدې وخت کې بشپړ شي کار شروع شو ان شاء الله. مونږ د دې کارونو ستاینه کوو او پاینده کې د نورو د داسې کارونو غوښتون کیو.
د یادول ورد چې د تیر جمهوریت په لومړی لسیزه کې د مرکز سدآباد په ګډون په کونړ کې له 200 کیلومتر زیات سرکونه قیر شوي وو چې په اساسي ډول د نه جوړولو او ورته د نه پاملرنې په وجه یې اوس ډیرې ویجاړ شوي او بیا رغولو ته اړتیا لري.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر وی ساعته
اوس به هم یوه نړیواله موضوع راوخلو. په روسیه کې د ولسمشری په ټاکنو کې چې درې ورځې به دوام کوي خلکو د رای ورکول پیل کړی دي. اټکل کېږي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به دغه ټاکنې په اسانۍ وګټي او خپلې واکمنۍ ته به د شپږنورو کلونو لپاره دوام ورکړي. ګڼو څارونکو اټکل کړی چې په روسیه کې به د ولسمشری دا ټاکنې آزادې او عادلانه نه وي. د چولې ورځو تفصیل په دې راپور کې ورو.
په داسې حال کې چې په روسیه کې پر سیاسي مخالفانو او خپلواکو رسنیو سخت محدودیتونه لګول سوي، جدي سیاسي مخالفان د ولادیمیر پوتین په وړاندې په دغو ټاکنو کې له کاندیداتوري راګرځول سوي دي. په روسیه کې د ولسمشری دغه ټاکنې چې درې ورځې دوام کوي نن جمعه سهار مهال پیل شوې. دا لکه چې مسکو د 2022 کال په فروری میاشت کې پر اوکراین بشپړ یرغل پیل کړ. لومړی وار دی چې په روسیه کې لوی ټاکنې کیږي او ویل سوي چې دا ټاکنې به آزاد او عادلانه نه وي. یو اویا کلن پوتین چې له نږدې 25 کلونو راهیسې یا د روسیې ولسمشر یا هم صدر اعظم دی، د درویو هغو سیاستوالو په وړاندې کاندید دی چې خلک یې دومره نه پیژني. د درې کاندیدان د لیبرال ډیموکراتیک ګوند مشر لونید سلوتسکی، د دولتي ولسی جرګې مرستیال او د نوي خلق ګوند کاندید ولادیسلاو داوانکوف او د ولسی جرګې غړی د غرض د کمونیست ګوند کاندید نیکولای خاریتونوف دی چې سیاسي پالیسي تر ډیره د پوتین له پالیسي سره ورتهوالی لري. د جګړې ضد 18 کلن سیاستوال بوریس نادیج دین کاندیداتوري تیره میاشت د روسیې د ټاکنو د مرکزی کمیسیون لخوا رد سوه، ځکه د کمیسیون په وینا هغه د کاندید په توګه د ثبتېدو لپاره په خپل درخواست کې نامعتبره لاسلیکونه راټول کړي وو. که څه هم نادیج دین د استیناف غوښتنه وکړه، خو د روسیې سترې محکمې د ټاکنو د مرکزی کمیسیون د پریکړې په ملاتړ حکم ورکړ. تمه کیږي د دغو ټاکنو نتیجې را روانه دوشنبه یعنی د مارچ میاشتې پر 13 نیټه اعلان سي. د روسیې د حکومت لخوا بیرحمانه ځپونکي اقدامات چې خپلواکي رسنۍ او د بشري حقوقو ډلې فلج کړي، د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې تر یرغل مخکې لا پیل سوي وو، خو دغه ځپونکي اقدامات تر دې یرغل وروسته لا زیات شول. په روسیه کې د ولسمشری تر دغه ټاکنو یو میاشت مخکې د پوتین عمده مخالف او د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د روسیې د شمالي قطب په یو لري پراته زندان کې تر مشکوکو شرایطو لاندې ساور کړه. هغه په دې زندان کې د هغو تورونو له کبله چې ګمان کېږي تر ډیره سیاسي انګیزه یې لرله بندي و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان په جنوب کې کندهار ته بار شو. په کندهار کې د پیازو کروندګر وایي د وچکالۍ له امله حاصلات کم شوي دي. دوی د خپلو حاصلاتو لپاره د بازار غوښتنه هم کوي. بلخوا په کندهار کې د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست د معلوماتو له مخې سږ کال په دغه ولایت کې د پیازو 6000 ټنه حاصلات ترلاسه شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې کروندګر د پیازو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي. د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالنافع پر خپل یو جریب ځمکه د پیازو کښت کړی. د وایي د اوبو د کمښت له امله سږ کال د پیازو حاصل کم دی، خو هغه کم حاصل پیاز یې هم تر اوسه د ځمکې لاندې پاتې دي او نس کولی چې دغه حاصلات راټول کړي.
دغه پیاز مو کرلی دی، موږ مشکل د اوبو لرو، اوبو مشکل مو دا دی چې دا پیاز مو خیژي نه، دلته بدمې کار نه کوي. غنم مو دروسه په خاورو په لوټ کې پراته دي، دغه مشکل سره مخامخ کنه. دا پیاز به موږ ته وخت لکشلی وای، میاشت و نیمه میاشت مخ، مګر خو اوس نه خیژي. دغه د همځکه ګرده دا پیاز هغه دی وچ کلک دی، اری پر ماتیږي، دغه پر ماتیږي نه خیژي. نو دغه مشکل دی بالا مغشان پمزک کی پاتې سو مشکل دغه دی چې مو بنې ګرد شان پاتې دی رسنه.
په کندهار کې د پیازو کروندګر د دوامداري وچکالی او تر ځمکې لاندې د اوبو د کچې ټټوالی او د خپل حاصلاتو د کمښ پاړه اندیشمن دي. دوی وایي سږ کال وچکالی حاصلات زیات ورکم کړي، خو دغه پاتې حاصل هم په ټیټه بیه پلورل کیږي او دوی د کال کړي خواري ابس کیږي. دوی د پیازو لپاره د سړو خونو او بهرني مارکیټ د پیدا کولو غوښتنه کوي.
مانو محمد نبی دی، د دامن د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په شاش کال مو دغه پیاز وبو غنم وو دغه کرلی و زړه شیر کال شو وسوله وکي، مګر شاش کال وچکالۍ له امله دغه رقم دی وسول ډیر کم دی. یار مې شیر کال مو شو وسول جنج وخت دی، بارانونه وو وبې ډیر وی چې یان تقریبا دی وجری بس زر جال دوله سو جالم خلکو اخسی جی، مګر شاش کال بارانونه وو وب کمی جی، مقصد 1500 جال پر جری باندې کړی دی.
مانم نور محمدی د دامن ولسوالۍ اوسیدونکی یم. وکاله ته کاله کې په جدا کې مشکشتونه کوشه، یو کال کال خپل سر په جوړ کو، کال کال تاسو کال دی ولاکه موږ خپل مصرف ته ځو ته شي مشتري مشه را جوړ کی.
بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او بولګولو او مالداري ریاست مسولین وای سږ کال د کندهار پر 9 هکتار ځمکه د پیازو کښتونه سی بي چې شپږ 10000 ټن حاصل به ورسخه تر لاسه سي. د یاد ریاست د کرنیز چارو امیر مولوی شمس الرحمن مساهم وچکالی د کرنی په برخه کې لوی ستونزه بولی، خو د کروندګرو پر ملاتړ ټینګار کوي.
کوایو چې کندهار په کندهار ولایت په مجموع کې پر 900 هکتار شاوخه باندې د پیازو کښت شوی دی چې زیاته برخه د امان، میوان، زړی او خاکری، زرغنداب، ډنډ ولسوالۍ کې شوی دی چې کلنی حاصل زموږ د اټکل او معلوماتو له مخې شپږ 10000 میټریک ټنه ته رسیږي چې سږ کال د تیر کال په پرتله باندې 15-20% پورې زیادت پکې راغلی دی. او همداشان د بازار موندنې په برخه کې وایي بازار یې هلن ډېر ښه روان دی.
مخکې له کندهاره د پیازو صادرات تر ډېره هندوستان ته کېدل، خو اوس یوازې پاکستان ته صادرېږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو چپو 19-25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
دا تاسو زموږ کلا ساده رادیو نورې نن د افغانستان په وخت د مخام لوونه تر اتو بجو پورې د ژوند غونو پروګرام کې په افغانستان کې په دې خبرې کې چې د سیلابي او با یا په ټوله کې د غرستي ورختونې شوي څومره زراعت ګټلري تاسو کولای شئ د افغانستان په وخت مخامونه تر اتو سټډیو ته څنګه وه اوس هم د افغانستان په شمال کې کندوز ته ورزو د هغه اوریدونکو شکایتونه ورو چې دوی په دغه ولایت کې د روغتي خدمتونو ته د نه لاسرسي په اړه باندې کړی دي ورپسې ستاسو پیغامونه
د کندوز د ګلتیپی ولسوالۍ وسیدونکو شکایت کوي چې په دې ولسوالۍ کې شته روغتیایي کلینیکونه د خلکو ستونزو ته رسیدنه نشي کولای. د دغه ولسوالۍ خلک وایي په روغتیایي مرکزونو کې د مسلکي روغتیا پالانو نشتوالی او د روغتیایي امکاناتو کمښت هغه ننګونې دي چې د سیمې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ګلتیپی ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد رسول آزادۍ روډې ته وویل
دولت څخه غوښتنه کوو چې باید په دې ولسوالۍ کې یو لوی روغتون جوړ کړي، ځکه د نفوسو شمیر زیات دی او موجوده سیمه ییز روغتي مرکزونه د خلکو روغتي ستونزو ته رسیدنه نشي کولی.
د دې ولسوالۍ خلک د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې په نوموړي ولسوالۍ کې یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي تر څو د دوی روغتیایي ستونزې په خپلې ولسوالۍ کې حل شي. د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي اختر محمد کاکړ راته وویل
وروره موږ دغه درخواست لرو چې موږ په علاقه کې کلینیک شته، خو چې غټ کلینیک راته جوړ سي نو موږ د دې مشکل لرو چې غټ هسپتال موږ درته جوړ سي. زنانه ډاکټر شته خو مطلب داسې نه وي لکه غټ هسپتال ګزارې والا دي، مطلب یو داسې غټ غټ ډاکټران نشته پکې.
د یادې شوې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد شعیب هم ورته خبره کوي.
کلینیک هست بازم ملت زیاف از رسیدگی کده اوقدر نمیتونه یک شفا.
دلته سیمه ایز کلینیک شته دی خو دومره امکانات نه لري چې د عاجلو ناروغانو ستونزې پکې حل شي، او د غراز مسلکي ډاکټران هم نه لري. اسلامي امارت باید زموږ لپاره یو 50 بستریز روغتون جوړ کړي.
د ګلتیپی ولسوالۍ د روغتیایي کلینیک امر ډاکټر محمد نور نوري وای چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې شپږ روغتیایي سیمه ییز مرکزونه موجود دي.
ما در حدود 300 تا 320 نفر روزانه مراجعین داریم.
در ولسوالی کلینیک هر ورځ له 320 ولی تر 320 نفر پورې مراجعین لري. اوس مهال موږ دلته خلکو ته اورتوپیدی، فامیلی پلانینګ، ولادي او نسایی او د خوارزواکۍ په برخه کې خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوو، او کوم درمل چې دلته موجود دي هغه خلکو ته په وړیا توګه ورکوو.
د ګلتیپی ولسوال ملا اسدالله سالم بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې د کندز ولایت مقام په یادې ولسوالۍ کې د یو 50 بستریز روغتون د جوړېدو ژمنه ورسره کړې ده.
موږ یو 50 بستریز شفاخانه هم د جناب والي صاحب سره شریکه کړې ده چې د ولسوالۍ ته منظور کړي او موږ سره همکاري وکړي، نو دوی هم وعده راکړي دي.
ګلتیپه په خوا کلونه د کندز ښار اړوند سیمه وه، خو په 2015 کال کې کله چې د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی د نوموړي ولایت لپاره د 3 ولسوالیو تشکیل منظور کړ نو د ګلتیپی سیمې ولسوالۍ ته ارتقا وکړه.
ستاسو له پیغامونو
عبدالسلام يم د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ خبر کوم. ما ټولو مشرانو مجاهدینو او مسؤلینو ته دا پیغام دی چې باید زما ژغ واوري، د ټولو مسلمانانو ژغ باید واوري چې په دې مبارکې روژې کې ولې د دوکانداران دونه ګران شی ورکوي، که غوړي که بوري که پلمیټې هر شی دغسې حساب که ګرانې ور په ور مخ په لوړې ځي، باید دا په دروژې کې را کنټرول کړي، باید د دوکانداران ته نرخنامه کړي، باید ټول شیان ارزانه کړي. په دې مبارکې روژې کې د دو خلکو پاید څه باید مشران مجاهدین په دو باندې جدي توجه وکړي چې پاملرنه ورته وکړي چې باید دا رنګه ټول کړي، دوکانداران ته نرخنامه کړي چې د شیان سره ارزانه کړي. دا اوس موږ خپل پر یو ګوله ډوډۍ باندې بس نه لرو، دوکانداران انشاءالله د اسمان ته ورسېدل ګرانې ورکړي د دو خلکو پاید څه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زاب درحمان زابل ولایت خاکی افغان ولسوالۍ سیم د ځنګلي منطقې څخه د موږ لارې ډېرې خرابې دي. ورور جان د امارت چارواکو سمې دا غوښتنه ده چې موږ لارې جوړې کړي. تقریبا چې باران وسی موږ د تنګای بولی یو شیدا دا چې په دې بخنه ستلای مریض کوي بیا لدی چې تقریبا دغه تړو غزنی ته لمو چې بل ولایت هغه چې تړو کلات مرکز موږ رسیدګی نه لرو ورور دا ما پیان دي تر لوړو چارواکو ورسول سي
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. زه د روزګان ولایت د چرچینو ولسوالۍ څخه تاسو دا پیغام پریږدم چې د بي سیم شرکت والا ته ما دا پیغام دی چې د یی د خونې نوې ته خدره وي یی د چرچینو د ولسوالۍ څخه خپل نور خدیم ټولې کې ورور دلته د سپه سوو خلک دی روژه پاتې سوي دي چې هیڅ معلومات یې نه کیږي وای نه نه درو ساري درو ما سپه په خبرو مو یو ورځ بلی ورځ کې السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دې پښتو خبري خبرونې دویمه نیمای ته راورسېدو. په دویمه نیمای کې درته د ازادي میلمه پروګرام لرو. دغه پروګرام په څو شیبو کې درته لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه.